السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې، یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکې ته ځانګړې شوې. ازادۍ اوریدونکو پروګرام هم پکې دی، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند وایي د بشري چارو مرستیال او د دغه سازمان لوړ پوړی پلاوی د افغانستان د بحراني وضعیت په تړاو خبرو لپاره کابل ته تللی. سټیفن دوجاریک پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې کابل ته د مارټین ګریفټس په دې سفر کې د ماشومانو د خوندیتوب سازمان مشر جانتی سوی ریپټو، د پاملرنې موسسې مشره سوفیا سپریچمن او د یونیسف مشر عمر عبدی ملګری دی. د دوجاریک په خبره د ښځو پر کار د طالبانو د تیرې میاشتې بندیز د دغو ادارو ډیر فعالیتونه درولي او دا اندېښنې ورسره زیاتې شوي چې ممکن د افغانستان وضعیت بدتره شي. او چا په یوه خبر پاڼه په یوه څېړنه کې اټکل کړی چې 2023 کال کې به شاوخوا 28 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري. نن د جنوري 24 د زده کړو نړیواله ورځ داسې مهال مانځل کیږي چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو او پهنتونونو دروازې بندې کړې دي. د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو ښوونځي تر بلې خبرتیا پورې بند شول او پهنتونونو ته د نجونو پر تګ هم یو میاشت مخکې بندیز اعلان شو. د طالبانو دا اقدامات د نړیوالو له سختو غبرګونونو سره مخامخ شوي دي. د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ د برېښنا د واردولو له تړون سره په یو وخت کې ازبکستان اعلان کړی چې افغانستان ته یې د برېښنا صادرات بیا پیل کړي دي. د افغانستان د برېښنا شرکت چې د طالبانو تر ادارې لاندې دی پرونو ویل چې د 2023 کال لپاره د ترکمنستان د ترکمن انرګو شرکت سره د برېښنا د واردولو تړون تمدید شوی. برېښنا شرکت په یو بیان کې وایي چې دا تړون د برېښنا شرکت رئیس مولوي محمد حنیف حمزه او د ترکمن انرګو رئیس په داسې حال کې پیشقابات کې لاسلیک کړی چې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزیر ملا عبدالطیف منصور هم حاضر وو. له بلې خوا ازبکستان ویلي دی چې افغانستان ته د برېښنا د صادرولو جریان سر له سبا چهارشنبې بیا پیلوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون اداره یا اوچا وایي په افغانستان کې اړو خلکو ته د مرستو د رسولو په چاره کې د ښځینه کارکوونکو ونډې ته اوس مهال خورا ډېره اړتیا لیدل کیږي. اوچا پرون پر خپله ټویټر پاڼه په یوه بیان کې وویل په داسې حال کې چې د افغانستان له دریو یوه برخه وګړي د ژوند ژغورنې مرستو ته اړ دي، په خوندي او با مفهومه ډول او له خنډ پرته د بشري مرستو په رسولو کې د ښځینه کارکوونکو برخې اخیستنې ته اوس تر بل هر وخت زیاته اړتیا لیدل کیږي. په افغانستان کې د ماشومانو د ګزند ناروغي یا پولیو پر ضد د 2023 کال د واکسین کمپاین پرون دوشنبې پیل شو. ټاکل شوی چې د دې کمپاین په ترڅ کې به په هغو ولایتونو کې چې د پولیو ګواښ پکې ډیر دی له 50 کلونو کم عمره شاوخوا 15.3 میلیونه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. دا کمپاین د پلازمینې کابل، هرات، هلمند، اروزګان، نورستان، پکتیکا او کونړ په ګډون د هیواد په 14 ولایتونو کې پیل شوی دی. او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له طالبانو غوښتي چې افغان خبریال خیرالله پر هر سمدستي خوشي کړي. د راپورونو له مخې پر هر په ننګرهار کې خبریال او د سپورتي خبریالانو د ټولنې مشر و چې د طالبانو د حکومت استخباراتو نږدې دوه اونۍ مخکې په کابل کې نیولی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې دا خبریال په کوم تور نیول شوی او اوسمهال په کوم ځای کې په توقیف کې دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې چې مرکز په نیویارک کې دی پرون په یو بیان کې د خیرالله پر هر د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې او له طالبانو یې غوښتي چې په غیر قانوني ډول د خبریالانو د نیولو لړۍ بند کړي. اوریدونکو، تاسو دا خبرونه واوریدل. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، ازادي راډیو ټکی کام. تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونې څلور ویشت ساعته په منځنیو 1296 او دغه راز لنډو څپو واورئ. د دغه خپرونې خبری مسایل همدومره وو. اوس هم راځو دو نورو پروګرامونو ته. د ازادۍ میلمه ځانګړې خپرونه اورئ او ورپسې هم ازادي او اوریدونکي تاسو خپل خپرونه مه هېروئ.
د ازادۍ میلمه
سلامونه د ازادۍ رادیو د ځنګړو مرکو په لړۍ کې نن د پښتو ژبې له یو شاعر سره چې په کم عمر یې خنوم ګټلې خبرې کوو. د مرکې له پیل مخکې غواړم د دې شاعر یو نظم تاسو ته وړاندې کړم. مطمئن یم چې پیژنئ او ورپسې د هغه د ژوند، شاعرۍ او شاعرانه نظریو په باب خبرې کوو. خو لومړی نظم، د نظم نوم دی شابلبلې. له بدله باما اورو بولې بدلې، شابلبلې حق دی بلې بلې بلې، اچولی دی قلفونه په خلګی دی، گلدوزی دی د ارې لمنو ژی دی، ماویل خال بویا د خال په حسابونه در شیندلی دی په زنه لکمی دی، راته کېږ د بالښتونه د څنګلې، شابلبلې بوی د خیجې د سنځلې، مرادونه مې په پورې دراهی دی، همیشه مې ستا په لارو کې سلګی دی، کال په کال دی د وادې کلیزه شمارم، در پسې مې کال په کال شوي جبی دی، ستا دیوال ته مې سلګی وی غلی غلی، شابلبلې چې په بام مې را بللې، ځې په جګو څانګو هیلې دې کمکۍ دی، اړولې دې سایې ته د سپوږمۍ دی، ډوب دې وړه یمه بله معجزه یې، ستا مثال نه سیارې دی نه نړۍ دی، څوک دې وسول په چا نوې لمبې بلې، شابلبلې رنځوران دې ډلې ډلې، ستا د وږم شمالونه په بلې دی، وازې کړې دې د تنګ ګریوان تڼۍ دی، په دلې څڼو دې نیم نه یمه پاتې، نیمې خلاصې نیمې نیمې دې کوڅۍ دی، یو غیږ زلفې دې په مټ دې تلې ولې، شابلبلې زانګې دلې او بدلې. د بشیر باران یو شیری ټولګه اوس د داغ په نوم چاپ شوی او لومړی شیری ټولګه یې مخکې د داو په نوم چاپ شوی و. د داو او داغ له شاعر سره د ازادۍ میلمه په پروګرام کې خبرې کوم. د دې خبرونې کوربه زه احمد تکلیم. له باران نه مې په سر کې پوښتنه وکړه چې په داغ کې د کومې دورې شاعري راټوله ده؟
داغ زما د شعرونو دویم مجموعه ده چې پېښور کې منګل کتاب کور چاپ کړی دی او موغوی نشر ته هم سپارلی دی. نو په دې کې د غزل او د نظم مختلف ډولونه دي چې ما پکې چاپ کړي دي، او زما قریبا د تیر کال او د تیر کال نه یو کال پخوا نیمایي، البته د یو نیم کال شاعري ده شاوخوا، هغه هم سر راغونډه کړله، او نه دی یو ادبي آثار په توګه بلکې د یو آرشیو په توګه هم چاپ ته وسپارته کړل. صاحب
د داو په باب هم راته وایست باران صاحب چې په لومړی شیری ټولګه کې مو په خاص ډول کوم ډول یا د کومې دورې شاعري چاپ شوې ده؟
دا زمونږ زما اولنی کتاب داو چې کال 2018 وروستیو یا د 2013 په پیل کې چاپ شوی، لږین را وروسته نو د 2022 په وروستیو کې یا د 2023 په نیمایي کې تقریبا دا چاپ شوی دی، چې عمر شاعري د 2019 شل او 21 کال دغه کوم شاعري چې مونږ کړی و هغه مې سره راغون کله هغه چاپ ته سپارل دي.
د محتوا له پلوه باران صاحب د داو او داغ ترمنز او هغه شاعري چې وروسته مو کړی ده خو چاپ شوی نه دي، د دوی ترمنز یو څه توپیر شته؟
شاید وی تکل صاحب بل یو زه، خو اگر چې په خپل شیرونو کې خو هغه سایل صاحب یو جواب تقریبا روایت ګرځیدلې دی، تاسو ته بهتره معلومه ده چې اته نو پښتنه کړی و چې خپل شیرونو کې لکه کم یو در باندې ګران دی، نو یو ورته د اولادونو توپیر ور مخې کړی و چې اولاد ترمنځ توپیر لکه نشي کېدلای. ما ته خو ډیره زیات پته نه لګیږي، خو زه در کولای شم، زه غدرت پکې در کولای شم کوم چې یعنی بدبختانه د ورستۍ کې موږ را ماجر شولو، ورستۍ تحولات او ټولنیز جبر یا د کوم سیاسي جریان چې موږ باندې غالب شو، د یګین را ورسته کوم شاعر چې د پیغې کې به حتمن په لګ انداز باندې بدلون وی او هغه کې محسوس او ټچبل دی.
زما پښتنه هم همدا وه، البته دا خبره به ورسته معلومه شي چې کوم شعر تاسو ته ډیر ګران دی، هغه به موږ ته تاسو ولولې. خو د داو په باب لطفاً اول راته وایست چې البته چې شاعر کله شاعري پیلوي نو د ژوند په مختلفو پړاوونو کې چې وړاندې ځي، هم له روحي او هم له رواني پلوه او د پیښو او حوادثو په جریان کې اغېزمنېږي او اثر اخلي، په داو کې کوم شعرونه له فکري پلوه راټول شوي دي؟
ډېر زیات مننه تکل صاحب. دا نو تقریبا له فنی او محتوا او د مفاهیمو له اړخه زما هغه ابتدایي شاعري ده، چون د دا نه مخکې ما کومه داسې شاعري نه ده کړې چې هغه لکه روایتي بڼه. هغه هر شاعر یوه دوره داسې هم لري چې هغه خپل چټلوي سیزي نه، تاسو بهتره معلوموي تکل صاحب، هم کې تاسو سیزلي هر شاعر سره دا کېږي. نو دغه د داو چې دی زما مغه چټلوي سنو دي قریبا، او زور ته تاسو باور وکړئ زه خپل مغه هغه د قصیدې د پخولو دورې ته هم زه یو ډول تقدس باندې قائل یم نه، چې لکه یو شاعر کوم پړاوونه وهي لوستونکو دی دا پاتې وي. که چېرته موږ ډېر فلتر راځو، که چېرته موږ ډېر چاڼ راځو او ډېر یونیک راځو، نو بیا زموږ لار هم ورکېږي، زموږ خپل رنګ هم ورکېږي. دا زما خپل شخصي نظر دی، البته زه به د فني او تخنیکي علومو نه غږېږم، دا صرف زما خپلې تجربې او خپل نظریات وي. نو دا تقریبا په 2013 کې زما لپاره جالب هم دا و، ما چې کله چاپ کاو په سروش کتاب پلورنځي ما چاپ کړی دی په کابل کې، نو هغه زیرک صاحب زموږ ملګری هم دی، هغه وی چې لکه موسم یو خود مطالعې نه دی او بل د شعر لوست موسم خو هرگز نه دی. نو که غواړی چې لکه نوم خپل خراب نه کړي نو کتاب مه چاپ کوه. مال نه خیر، زه خو د نوم د ښه کولو د نورو هغه لپاره نه، فقط د زما شعرونه د آرشیف ځکه زما سره یوه ډېره بده تجربه ده وه چې زما شعرونه ډېر ورک شوي، یو کتاب شاعري رانه ورکه وه. نو ما وی لاسې د آرشیف پراته وي، ته یې چاپ که خیر دی. نو هغه چاپ شولو ورسته زیرک صاحب بیا خپل زنګونه راتول وای زه سو کم زخه په دواره چاپولو نه رسیدم د دې کتاب. او د یمغه کال په لسو ډیرو خرڅو کتابونو کې د افغانستان په کچه باندې د دریمه کټګوري کې زما کتاب وو دا، او هغه زما لومړی شعري ټولګه هم وه. او په کې ډیره بڼه دی، ډیره زیات غزلې مې پکې، مینه ډیره برخه د غزل وه.
په داو کې باران صاحب داسې شعرونه شته چې اوس یې په خپرولو پښیمانه یاست؟
نه خیر، نه خیر، پښیمان خو هرگز نه یم، ځکه څه چې دي همدغه زموږ لیکلي تور چتان دي نه. او اگر چې د هغه تجربه مې درته وویله چې زیرک صاحب چاپ وخت کې زه پښیمانه ولم، خو زه خپله چې نه شوم پښیمانه، به استقامت ته ودرېدلم. ورته مې ویلې چې نه خیر، دا باید آرشیف پراته وي. او یو کله یو لوستونکی راواخلي چې خیر ده، چې کله هغه شعر یې پیلاو څنګه شاعري کوله، همدغه دې پراته وي دا شعرونه. نو په پښیمان خو هرګز نه یم، نه خیر. تکل صاحب،
له دا مخکې شاعري څه ډول پیل شوه؟ یعنی څه وخت د لومړي ځل لپاره یا په پایل کې متوجه شوي چې دغه د شاعر یم او باید خپل شعرونه ولیکم؟
ولکه حقیقت وایم تکل صاحب، نو داسې د 2011 کال کې قریبا ما سرګند شاعري پیل کړله. دغه نه مخکې به کوم بیت نیم لیکه داسې کالو میاشتو کې، خو لکه هغه سرګند شعر ما په 2011 کې پیل کړ چې یو نیم تکمیل غزل مرا مخکې کړ. او کله دینم ډېر سپینو وایم، کله چې تاسو لیکنه راغله د فرید بارانی او د شهاب صاحب زمونږ په اړه، بیا لږ نو کوي نور هم لږ مونږ لوی شولو چې ولا لکه چې شاعري او قصیده پخه شوې ده، نور هم ځانونه شاعران احساس کړل.
مننه. وړاندې به نورې خبرې هم وکړو د شعر او شاعرۍ په باب، خو اوس د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته ووایاست چې په کوم ځای کې زیږېدلی یې، درس مو چیرته ویلی، ژوند مو چیرته کړی؟
تکل صاحب، زه خو په تیر مهاجرت په دوران کې شمالي وزیرستان کې زیږېدلی یم، میرانشاه په ولسوالۍ کې چې قریبا د خوست سره هم سرحد دی. نو اوس دا د 28 کلنۍ کې بدبختانه دواره د مهاجرت ژوند سر اخلو. او زده کړې مې تر ابتدایي زده کړې مې دلته په شمالي وزیرستان کې کړې دي، او بیا بیرته تللي وطن ته پکتیکا ته. زه د پکتیکا د ارګون ولسوالۍ یم اصلا، او هملته مې تقریبا د لیسې تر کچې زده کړې هلته سرته ورسولې، او بیا کابل پولیټکنیک پوهنتون کې مې د کمپیوټر انجینیرینګ په برخه کې لیسانس تر کچې زده کړې کړې دي. او بس زمونږ دغه د زده کړې بهیر هم دومره.
سوال دا دی باران صاحب، چې کوم عوامل او کوم شرایط خاص شرایط سره یو ځای شول چې هغه احساسات پکې راټول شول یا راټول یې کړل چې دغه په نتیجه کې تاسو احساس وکړ چې زه شاعر یم؟ او که لنډ او داسې اسانه وایم نو چې تاسو یې شاعر کړئ.
مفکوره دسی په انفرادي توګه کومې دسی سترې حادثې هم خدا دا یو جزوی اړخ کېدلای شي. د مثال په توګه باندې یو خود زما ځان ته لکه کپ د شعر نوم را دي خوشول په ادبیاتو باندې وایو چې پښتو ادبیاتو کې زه ما ځان لږ واري دا وخت کې احساس کړ چې کله زه د مکتب په ابتدایي دورو کې په سیمپونو کې به د املا په ساعتونو کې یعنی پښتو مضمون په ساعتونو کې په املا کې زه هر وخت لکه ټاپو ما کوم استاد چې وایي هغه به لکه تر اخره کوشش کوو چې زما په املا کې یوه اشتباه راوباسي خو راایستلی نه شوه. نو آن دغه تقریبا د سلرم صنف نه مات را په یاد شي د مکتب له دورې نه. نو هغه وخت کې ما احساسولی شوه چې زه د پښتو ادبیاتو سره ډېر زیات اټچمنټ لرم یا ډېره زیاته مې هغه رواني ورسره ډېر زیات بلد یم. لدینا را ورست تقریبا وم سم کوم از غالبا کاتم سم کی د مکتب چې زما یو مشر تر واغه وفات شو یو نو یو تم د سګډ وړ ویرن لیکلی و ایوا چا تم ویلم نو چا باندې کتلم نو غره سره پرتو لګین ورسته مشیرم نو لیکلی ګډیر را ورسته چې کله د شیر پوغه ابتدایي او فنی اړخونه باندې پوه شو بیا هم سرګند شاعری شروع کړه.
په الهام باور لري
دقیقا تکل صاحب ما خو زکم تاسو وی چې هغه د شخصي یا انفرادي تجربو باندې بغږی کو کچرته الهام تخنیک رده یا تخنیک الهام رده یا په ټوله کې زه ردوم نه بلکې زه یې اطلاق ګڼم لکه دا هیپ شیر کې او د کټ مټ لکه یو شاعر چې شاعر زیږي همدغه سي د الهام ورته یا مغه یو څوک ځنګړی حالت ورته وایي یو څوک د وجد حالت ورته وایي.
زما مطلب دا دی بران صاحب چې ځینې شاعران یوازې په الهام باور لري او ځینې نور بیا برعکس پر خپل هڅو او خپل فکر باندې حساب کوي. ځینې نور بیا د دواړو ترمنز یا یو مجموعه د دواړو په دې باندې باور لري. تاسو په کومه ډله کې یاست؟
دقیقا زه د ایمنګ لاره د دائم د منز لاره ده خود دلته خو باید د منز لاره زکه وټاکل شي. تکل صاحب لکه د شعر په اړه غالبا ما ډیر ژور نظریات د بودلر لوستې دي. بودلر لکه چرته کې د شعر تعریفونو په اړه هغه یو ځای کې غږیدلې وکنه چې یو نابغه را پات شي او هغه یو څلکی کې بیا ورسته یو بل نسل سراستریږي او هغه پیپویږي دغه خبرو دا شعر دی یا وایي چې د احساساتو ژبه ده یا یو بل څوک یو بل تاریخ ورته ټاکي هغه بیا د الهام یا د هغه حالت چې شعر پکې سړی لیکي دغه پړه باندې بیا د دوی د دورې د بعض ډېر مشهور شاعرانو د ځانګړي حالت یا د الهام او د وجد په حالت باندې د ډېر مهم عجب مثالونه راوړي. دغه زما پر ډېر زیات یعنی زما د پارم ډېر نه ولده وو هغه حتی بعض یې د ویلو نه دي او زه یې ویلی نه شم. یعنی یو پکې غالبا دا هم و چې یو چینایي شاعر به غره ته ته د غره په ډبره به ځان څیره او تر څو به چې وینه نه وه درېدلې د به شعر لیکه.
یوه بله خبره هم باران صاحب په غزل او په کلاسیکو فرمونو یا قالبونو کې چې تاسو هم تر ډیره په هغو قالبونو کې شاعري کړې ده د محتوا بڼه یا څرنګوالی دی. یعنی زمونږ په یوه برخه کلاسیکه شاعري کې محتوا یا کیسه یا د شعر هغه اصلي حرکت یا خوځښت افقي دی. یعنی په هر بیت کې یوه کیسه پیلېږي او په دوهمه مصره کې د بیت ختمیږي او په بل بیت کې شاعر یو بل شخصیت دی بل خبره کوي د قافیه او ردیف او وزن د مجبوریت په خاطر. په استثنایي شاعرانو کې لیدل کیږي چې مثلا قالبونه یک کلاسیک او زړه هم دي مګر حرکت د شعر عمودي دی. یعنی کله چې لومړی بیت یا مطلع نه غزل پیلېږي تر مقطع پورې یو موضوع دوام کوي او د شاعر حس نه بدلیږي. ورم ستاسو نظر په دې بابو پوښتم.
په دې اړه زما تجربه اگر چې کم دي زه د دې تور ته په زری کلاسیکو نوم ز په فولکلور کې تر ډیره بریده لاس بره ما او په کلاسیکو ادبیات کې هم زه صرف په مغه شاعران باندې لوستې دي لکه د حمید بابا رانیولې تر حنان بارکزی پورې او د دوی په شعرونو کې کابل لکه تاسو چې وایي دوی په خپلو حصونو دوی په خپلو تجربو دوی په خپلو کلماتو باندې ډېر زیات غالب دي. هغه کچر ته وواړي چې همدغه دوا برعکس ثابته کی بیا هم کولای شي. لکه زبردست دی کاروان صاحب یو غیر شاعرانه مثال، غیر شاعرانه دی خو ډیر منطقي مثال دی نه. وایم هغه وایي وایي زه وایي شعر ته د کرکټ په نظر ګورم، کرکټ لکه یو شاعر بیټسمین دی او هغه راځي نو دغه مونږ هر ځلې دا تمن شو کولای چې هغه یعنی سر په سر سلیزه ووهي، یا دا تمن نشو دنه کولای چې هغه دې بیرته مونږ ته صفر اوټ نه راځي، یا که بالری پرس کوي هم همدغه سی واخله، یعنی بال په بل هغه ته وکټ نشي اخیستلی. خو البته دغه د مسلکي شاعرانو په بنا باندې خبره کیدلی شي چې څوک یعنی عبور لري په لفظونو باندې په د حص دا ډېره خبره وکړه چې تر اخره پورې عمود نه عبور خپل حص داسې یو سي چې خپل لوستونکی تر دې حده پورې مسرور وساتي چې په د شعر په محتوا او د شعر په آهنګ کې هیڅ ډول هغه سختګي محسوسه نه کړي.
ستاسو په وروستیو شعرونو کې تر ډیره نظمونه لیدل کیږي، د پخوا برعکس چې اکثر غزلونه او یو برخه ستاسو دا نظمونه د خلکو ډیر خوښ شوي هم دي، او البته زه هم ډیر مینوال یم باران صاحب، همغه نظمونه چې د شاپ مختاری پیلېږي لکه شاه ملوکې، شاه نندانې، شاه زرګرې او ځینې نور دي، د دې نظمونو په باب یو څه راته وایست.
ولاد دقیق انده یو د سې سندریز صفه غوندې ز کل کل د سې نوې تجربه کوم تکل صاحب، بیا باز خو ممکن ماته سره په شخصي کې شریک کړی هم وي، او زبل بلا یادونه په میز کې دا ګرم ز تاسو سره خبر کول کی زکم ډیر راحت يم تکل صاحب، چې زل کا د سې احساسوم تاسو هم کومل پیژ نه، نو دا یو ملګری ماته یو مشهور سندرغاړی د کیسه کوله وی یره دا کوم صفه چې تعلق لري د شاه دی ورته مختار شکل یو خطابیا یو شی لیکي دا نظمونه دا دخل کړه یو ځنګړی اسلوب دی، دا خو ستاسو اراده چې ورته نوم وټاکو نو دا تقریبا یو ځنګړی سمف منلای ومال نه خیر دا فلکلور یو نظم دی، بس لګ منظوم دی لګي اهنګ خدای کنه نو څوک څوک خدای را باندې مخکې آزاد نظمونه سپین نظمونه.
البته په دې مینس کې د اوریدونکو فقط د معلوماتو لپاره یادونه کوم چې په دې نظمونو کې ولسی ادب په یو ډول سره له حماسه او د محتوا له پلوه له مینې سره، د مضمون له پلوه له مینې سره ګډ شوي دي، او دا د باران صاحب دې نظمونو ته هماغه ځانګړنه ورکوي چې ښایي هغه سندرغاړي اشاره ورته کړې ده او ځان ته اسلوب یې بللې دي. بلې باران صاحب، تاسو خپلو خبرو ته دوام ورکوي.
جرم ډیر زیات مننه د تکل صاحب تاسو مهربانه یاستای، او ودی بیا یو بل شاعر ملګری کیسه کوله وای ډیر په مفت کې دی وای مکمل سیم ځان ته جدا کړی دی، او ری وای خدای در کړی دا نو دا واقعیا د ست تصادفي غونته او تکل صاحب ما بازي لوبي لیکلې وي، حتی بازي بدلی ما لیکلې وي نه، بیا دغه پړه یو د ملکی پړه ما ته دی ډیر په خوانی په باندې وتر شوی کیسه کړی وای د بنگړیوالو او د کومي و شاعرانه غوندې کیسه درلو د پس منظر کې بیا غ دی املا دی خو گیدو په هغه باندې ما ته جنجال هم سره کړی، او البته خبر هم سره کړی و بخا نو د ټول دی مغه د یو مغه د کوچنیوالي درنګونو د مغه وخت د رنګ او د شریعت سره د اټچ پات کېدل او مغه امتزاج دی چې بل اخر د لکوسي وسندريزه صفه جوړوي، او هغه لوستون کې ډیر خلول یو ډیر خوند پراخلی نو زم خوند په اخلم واقعیت دی.
باران صاحب، زه وروسته غواړم چې تاسو یو شعر له داو او یو شعر له داغ نه، له دې دواړو شعري ټولګو نه یو شعر اوریدونکو ته ووایاست، خو له هغه مخکې یوه مهمه پوښتنه دا ده چې د کومو شاعرانو تر اغیز لاندې فکر کوي چې یې، او له ماشومتوبه مو د کومو شاعرانو شاعري لوستې ده او خوښ شوي مو دي؟
لکه مونږ خود ما در ته ویل تکل صاحب زه تقریبا په ماشومتوب کې بیرته وطن ته راغلی یم، پکتیکا نو زما ټول هغه وړکوالی او زما هغه ټول لکه هغه د رواني ودې او د فکري او د شعري ودې هغه منطقه او جغرافیه چې د پکتیکا ده زما دپاره، او نو د پکتیکا غوندې په لورې پروتو سیمو کې که چېرته ډېره غني کتابخانه هم ته وموندې، اولته د شعر په اړه باندې کوم کتاب لټې، صرف درته دومره وایي چې داسې نه درته وایي چې د شعر په اړه زه دا کتابونه لرم، یاد شعر دا کتابونه لرم، ته کوم واړې د توای چې د جهاني درکم کده کاروان بس خلاص نور لکه د جهانی او د کاروان نورې خواته د اطراف کتابخانو کې دریم کتاب نشته او 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 زمام دغه د شعر لوستل لم دی غزایره پیل شوی دی. تاسو باور وکړئ کاروان صاحب یو کتاب زما لاس راغله او چنار خبرې کوي هغه وخت مې په ګوتو کې ورک کړی و لکه دومره مې لوستی و کنه او او په دا ټوله موږ په سوالۍ کې دریم کتاب پیدا کېدم نه د شعر حتی په ولایت
آسانی
لاسرسی کیدلای شو یا مونږ شعر لوستلای شو په خپل فضا کې په خپل انتخاب نو بیا خو صرف د شعر انتخاب مونږ ته تکلسب اړینو لکه فکر وکړه د تکل صاحب یو نظم زما لپاره بس هغه ډیر ښه نظم دی. د کاروان صاحب یو غزل چې په ما لګي دا زما لپاره ډیر ښه و. د ممتاز لکه کوم شعرونه به چې زما لپاره ښه و هغه به ډیر ښه و خو مشخصا د یو شاعر تر تاثیر لاندې زه نه یم راغلی تکل صاحب او دا زه نه پوهېږم چې یا به راغلی نه یم او که ماته تر اوسه برېښېدلې نه ده خو مشخصا داسې د یوه شاعر یا دوه شاعرانو لکه ما زما لپاره ښه شعر لکه د هر چا چې وي په یوه بله مرکه کې هم دا خبره یو بل ملګري ته کړې وه چې متروس شاعر نه دی لوسته صرف مشهر لوسته دی.
باران صاحب ستاسو مورنۍ ژبه پښتنه ده فارسی دری ده خپل تجربه له نورو شاعرانو سره شریک کړی د یو چا چې مورنۍ ژبه دری وي څنګه کولای شي چې په یو بل ژبه په پښتو مثلا دومره ژوره شاعري وکړي؟
هغه ما تاسو د خپل بیوګرافي کې یادونه وکړه چې زموږ د دې د فرهنګونو د کلتورونو ډېر مکس والی ځکه زه پیدا شوی په وزیرستان کې یم بیا بیرته کډه شوی پکتیکا کې یم او پکتیکا غوندې یو ولایت کې یوه وړه سیمه چې هغوی تاجک نشینه یا دري ژبې دي نو هغلته نو نصاب چې شون د یوې ولسوالۍ په هغه باندې نه شي کېدلی نه طبعا نو دغه د ټول ولایت نصاب هم پښتو بیا به مونږ په حتی په مکتبونو کې هم درس پښتو نصاب ویلی دی او هلته زمونږ ښېګړه اوس ځکه دغه ده چې مونږ اوس په دواړو باندې لازبری یو نه البته زما مور سره لګ لګ ستونزې لري پښتو سره نه پوهیږي سم خو موږ په کور کې نور ځوانانو ورونه په پښتو خبرې کوو خو مورنۍ ژبه مونږ نه البته
مننه ډیره زیاته باران صاحب له مرکې مو که تاسو څنګه زیاته وي اوس زله تاسو نه هیله کوم چې خپل دوه شیرونه اوریدونکو ته واوروي یو لداو ستاسو لومړی ټولګي او بل لداغ ستاسو ورسته ټولګینه
خاص دې دا یو غزل ده تکل صاحب دا سیدای چې خط چې لیکم سلورم ټکی د نامه کې پر اکدم خط چې لیکم سلورم ټکی د نامه کې پر اکدم ز ستاد ورخه مړی اوس هم په کاسه کې پر اکدم یو سلام هر غروب د پور کور د بام کومه یو سلام هر غروب د پور کور د بام کوم یو گلاب هر گئیز د کلی پویاله کې پرېګدم حد د نوزاد عذاب دی غوخه پاشي خام وجود می منګل تن رازه کسترګې نظرانه کې پرېګدم نیم زهر سر سلامتی د ټټر سو وړ کو نیم زهر سر سلامتی د ټټر سو وړ کو پاتې نور خود ماتمۍ ته په پیاله کې پرېږدم ورستۍ باید ته دی چې تللی مارغه به راونه ګرځي په ورانې پنجرې تللی مارغه به راونه ګرځي په ورانې پنجرې کجال کې زړه پرېږدم کوینه په دانه کې پرېږدم زه ستا د برخې مړۍ اوس هم په کاسه کې پرېږدم.
عالی غزل و
مننه تکل صاحب دا بل ورپسې ووایم په مخ
او بالکل څه رقم چې تاسو غواړئ
چې سمه نو اوس به د داغ د غزلو په برخه کې د اولو برخه کې دا یو غزل راوخته نو بس د ځان په فال میرا ډولای و تکل صاحب شعر داسې دی وای نم پر بڼو زنګوي ول څنې بوبري زنګوي نم پر بڼو زنګوي ول څنې بوبري زنګوي وړکیه په ګوتو ګلاسونه بلوري زنګوي گتمئی دلاست لمسوی د باجے ٹٹے پر دے زموگ ویدز رن پتار نری نری زنگوے هو سوی غاړي د لکانو نخولي وباسي، هو په هده منګور بدمسته او زهري زنګوي، پشمار دلار دې زنګېدلی قدم ستړی نه دی، پشمار دلار دې زنګېدلی قدم ستړی نه دی، د زندګۍ زانګو دې څه په کراري زنګوي. وروستی بیت دې شي چې د شمالي انګورو کیف د لغزل خیژي، د شمالي انګورو کیف د لغزل خیژي، په تورو توتو شاتورکانې پېښوري زنګوي، وړکې په ګوتو ګیلاسونه بلوري زنګوي.
شاعر بشیر باران، له تاسو ډېره زیاته مننه کوم.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره. آزادی او اوریدونکی،
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو، السلام علیکم. یوی بلخ پرونی ته موزه اسد الله لودین هر کلی کوم. تاسو په هیګی چې په دیش پورازو کې پر افغانستان د یخ یو به ساره چپه راغله ده. ګنشمیر اوریدونکو له همدې یخ هوا څخه شکایتونه کړي او ویلي دي چې دوی په ګنشمیر ولایتونو کې یخ هوا زیانمن کړي. ځینې اوریدونکي د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي، ځینې نور بیا وایي چې باید په داسې حالاتو کې د خپل هغه گاونډي لاسنیوي ته ورودانګو چې وضعیت یخ لا پسې خراب کړی دی. موږ په دې اړه چې له یخ هوا نه څنګه ځان وژغورو که چیرته په یخ هوا کې سفر کوو، هغه هماغه سفرونه چې ډیر اړین وي څه ډول تدابیر ونیسو، په همدې اړه له یو متخصص ډاکټر سره هم غږېدلی یو. دا مرکه وروسته راځي، خو په پیل کې راځي ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د هرات ولایت د ټولو ولسوالانو ته زما دا پیغام دی، سره د قومندانانو او د استخبارات مدیریتانو. نن شپه د خیر سره، د الله جل جلاله په ارادې سره، نن تر سبا وري کې هرات کې او پر زون غرب یعنی بادغیس، هرات، فراه، غور، پر دې حالات احتمالا نیمروز باندې ډیر لوی یخ را روان دی. ټول ولسوالان متوجه وسي، خپل قومندان هم راوغواړي، استخبارات هم راوغواړي، کوچیان او شپنیان خبر کړي چې مالداري پر هغه ځای وسي چې شپنیان خدای نه کړده شهیدان نه سي، امیر تلفات ونه کړي، یعنی کلو ته دې راوړي. یا هغه منطقې چې ګاشونه دي ډیر سخت یخ دی، وایي د الله جل په امر سره چې 50 کاله هرات کې سابقه نسته. نو هر ولسوال په دې مکلف دی چې خپل ولس خلک به په دې خبرې د شپنیان دي، کوچیان دي، په انټرنیټ په دې شان سر نه خلاصېږي، ټلیفونان وکړي، اربابانو ته اربابان په دې مکلف کوي، وکیلان په دې مکلف کوي چې خلک خبر کړي. هر مشر د قومي مشر به خپل قوم خبروي. نن شپه هوا لږ یخېږي، سبا شپه ته او بل سبا شپه ته او دریم سبا شپه ډېر سخت یخ را روان دی چې نسي شپنیان خدای نه کړده شهیدان سي، یا د خلکو مالداري طلب سي. بیا به پر اخر حساب وکړو، یعنی بل هفته بیا زه ستاسو سره حساب کوم چې پاره ولسوالۍ کې څومره تلفات د کوچیانو لرو، څومره تلفات د شپنیانو لرو. کوچیان خبر کوي، شپنیان خبر کوي، مالدار خبر کوي چې خپل ځانونه وساتي، میږ هغه ځای ته ورسي چې ازوق وسي، او شپنیان هغه ځای ته ورسي چې ور وسي چې خدای نه کړده شهیدان نسي.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. حضرت علی مخلص هم د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ څخه. ازر ولسوالۍ د سپین غر په درای لمن کې پرته ولسوالۍ ده چې مخکنم ډیره سړه ده، ورستو ورختونو او واورو زمونږ په ولسوالۍ کې دومره حتی یخنی راوستي چې هیڅوک له کور نشي راوستلی، کار او بار نشي کولی، خلک ټول په کورونو کې ناست دي. چې مخکې د خلکو اقتصادي وضعیت یوازې په دې باندې مبنا او اکتفا کوله چې مساتو به سامکاري ورسره وکړه، او یا به تر غرونو لاړل، د لورې غرونو تر سوکونه یو ګډی لرګي راوړي او خرڅې کې هماغه باندې خپل ژوند سبب او یا تېروي. نو موسساتو او دولت څخه مجدي هیله ده چې زمونږ د خلکو لاسنیوی وکړي، تر سولو دغه بد ناورین څخه وځي، خلکو لپاره هیڅ کاروبار نستا، روزگار نستا، یوازې په کورونو کې بند ناستي او هیڅ رنګه د ګټې وټې لار نه لري. ټولو مؤسساتو او دولت څخه هیله کوو چې راشي او زموږ خلکو لاسنیوی وکړي تر څو له دغه بد او بشري ناورین څخه ووځي. السلام ورحمۃ اللہ.
تقریبا په ټول افغانستان کې ډیر خطرناک یخ دی. بیا خو په نیمروز کې یو توپانی باد هم ورسره ملګری و. هغه د نیمروز توپان پای ته رسیدلی دی، هوا صافه شوې ده، خو اووه کسه شهیدان لري د یوې ښځې په شمول. بس الله دې د شهیدانو شهادتونه قبول کړي. اوس هم ډیر احتیاط کوي، خپل د امسایګانو او د غریبو خلکو حال اخی، ځکه هوا اوس هم خطرناک ده، یخ ډیر زیات دی په ټولو ولایتو کې.
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د غورماشت ولسوالۍ د ارزونه کې د کلی نصرالدین نومیږم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام، موږ ډېر د یخ سره او د واورې سره په عذاب شوي یو. موږ تر دې مقامات نوکه کوماکو ته مال وهال، موږ ډېر مړ دی. یعنی یخ یو د بل کور ته نسو ورتلی، لارې مو بندې دي، موټر مو نسو راتلی. د ولږو سره موږ ډېرې سختې ولږو سره مړ، موږ سره دې کوماک اوسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
د پاریاب د ولایت د لوتاباد ولسوالۍ د پډو د کلي څخه خبره کوم. موږ سره د اسلامي امارت کومک وکړي، موږ سروي د بینه ووتلې، موږ بوجده نه لرو. ډېر تلفاتونه موږ مالداري ته واغوښتل. موږ د امارت اسلامي امارت سره دغه غوښتنه ده چې موږ سره د کومکونه ووسي. د ازادۍ رادیو کارکوونکي موږ آواز ته اسلامي امارت ته مشرانو ورسي.
السلام علیکم. دا د دې رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه، احترامات وړاندې کوم. تمه ده چې جوړ او خوشاله وي. سباون مینوالی ما د غزنی ولایت ورشیدان ولسوالۍ نه تاسو ته پیغام پریږدم. بالکل هوا ډېر زیات سړې شوې دي. فلن په ټول افغانستان کې البته شواوې سړې شوې دي. زمونږ غزنی ولایت کې نسبتا هوا ډېره سړه شوې ده، واورې شوې دي، ډېر ولسوالۍ ته لارې بندې دي.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې په واتس اپ شمیره مو ازادۍ رادیو ته ثبت کړی وو. مننه. موږ ستاسو پیغامونه خپرو په بیلابیلو خپرونو کې. تاسو له یخې هوا نه شکایت کړی وو او راپورونه هم وایي چې لږ تر لږه 14 کسان په افغانستان کې د یخې هوا له کبله وژل شوي. په ټول افغانستان کې زرګونه څاروي هم له منځه تللي دي. دا چې انسانان څه ډول له یخې هوا نه ځان وساتي او که چیرته په یخ کې سفر کوي، د سفر پر مهال څه ډول تدابیر ونیسي، همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په ترڅ کې له متخصص ډاکټر فضل احمد احمدزی نه کړې دي.
اول خدا دا چې په هر اندازه سره چې هوا سړیږي، خصوصا د ژمي په موسم کې چې څومره هوا سړیږي، په یخ هوا کې وایرسونه نسبت به نورو بکتریاو ته ډیر زیات فعالیږي. نو ټول هغه امراض چې هغه وایرسي منشا ولري هغه په ژمي کې ډیر زیات رامنځته کیږي. نو خصوصا دغه د طرقو تنفسي امراض یا د طرقو تنفسي په مجرا کې هغه امراض چې د هغوی هغه کاز یا علت وایرسونه تشکیلوي، دا ډیر زیات رامنځته کیږي. یا دا چې څوک د پخوانه د طرقو تنفسي مزمنه التهابي افات ولري، یا دا چې د طرقو تنفسي په مجرا کې تضایق یا تنګوالی موجود وي چې هغه اکثرا سی او پی ډي ده او برانش لاسما ده، یو د هغوی د ریسک فاکتور یا د پریسیپیټیټنګ فاکتور یا تشدید کننده فاکتور چې د همدغه سړه هوا ده. بل دا چې تا ورته اشاره وکوله، په هر اندازه چې هوا سړیږي، که چیرته د بدن کوم ارګان یا کومه برخه د هوا سره که هغه یخ وي، د واورې وي، که د بل سره مخامخ شي، نو هغه رګونه چې د بدن په هماغه قسمت کې قرار لري او دوامداره هغه ارګان د یخې هوا سره په تماس کې پاتې شي، هغه رګونه تقبض کوي، د وینې جریان هلته کمیږي او په نتیجه کې همدغه رګونه دي چې د بدن ټولو برخو ته د رګو د لارې د اکسیجن او غذایي مواد رسیږي. کله چې په دوامداره ډول سره د یو ارګان د بدن د یخې هوا سره یا مثلا د یخ سره یا د واورې سره په تماس کې پاتې شي، نو هغه د یخ زدګي چې ورته وایي، دغه د یخ زدګي یو رقم سوخته دا رامنځته کوي. هغه که چېرته په ښه ډول سره بیرته تداوي نه شي او بیرته دغه د رګونو پرفیوژن یا د رګونو تقبض ښه نه شي، نو هغه ته چې هغه ارګان بیا نیکروز ورکوي او بالاخره ګانګرین ته ځي. کله چې ګانګرین ته لاړ، په دې مانا چې د همغې برخې انساج او حجرات مري، نو په نتیجه کې دغه شخص بیا د همغه قسمت باید تبابت نظر قطع سی که بخواهی پخا قطع کی که کلاس وی لاس باید قطع سی.
بله او ډاکټر صاحب د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې چې هوا هم ډیره یخه ده واوري هم شوې دي ډاکټر ته هم لاسرسی یو څه ستونزمن دی څه توصیه کوي کورنیو ته که چیرته د کورنۍ غړي مثلا دغه سه ستونزې سره مخ کیږي خصوصا ماشومان د باندې مستی کې یا مثلا یو چیرته سفر کوي باندې پات کیږي یخه هوا سره مخ کیږي څه وکي باید دوی
ټول هغه هوادوال چې زما خبرې اوري هغوی باید اول که چیرې وي په دغسې موسم کې چې هغه تغیر د اقلیم وي یا هوا تغیر کوي یا سړه څپه وي کوشش وکړي چې چیرته سفر ونه کړي د کور نه ونه وځي او ماشومان هم باید پرې نه ږدي چې په داسې یخ هوا کې د کور نه بیرون بازي وکړي مسیح وکړي لوبې وکړي تر څو چې خدای مکړه د تریخ تنفسي په امراضو باندې یا دا چې دغه نور ارګانونه ډېر زیات یخ سي او دغسې یو مشکل سره مخامخ سي خو که چیرته یو څوک سفر کوي مخکې له دنه چې سفر کوي او ډېر عجل خبرې وي نو باید هغوی کوشش وکړي چې دغه د سفر ټول تدابیر په نظر کې ونیسي ګرمې جامې باید واچوي کوشش وکړي چې باید په موقع سره حرکت وکړي خو که چیرته د دوی په دوامداره ډول سره داسې یخې هوا سره مخامخ سي خصوصا ماشومان وي یا که لویان وي نو هغوی باید کوشش وکړي چې ځان ګرم وساتي او که چیرته یخ زدګي سره مخامخ سو هغوی باید په هغه کوم ارګان لکه پښه وي که لاس وي چې د یخې هوا سره مخامخ سوی وي اول ته نیکروز ورکړی وي کوشش وکړي چې د یو څه وخت دپاره بیرته که موقع پیدا کړله په شرګرمو اوبو کې کیږدي تر څو چې بیرته هغه د رګونو تقبض له منځه لاړ شي د وینې پرفیوژن ښه سي او هغه مربوطه ارګان د ګانګرین څخه یا د قطع کېدو څخه یا د امپوټیشن څخه خلاص سي نو دغه ټولې توصیې باید په نظر کې ونیسي خو له ټولو نه مهمه خبره دا ده چې په دغسې حالاتو کې باید سفر ونه کړي او بل ماشومان او هغه څوک چې د هغوی عمر لوړ وي پخته ساله وي د شپېتو کلو د عمر پورته وي حامله ښځې وي دغه ټول باید په یخ هوا کې خپل ځانونه ډېر زیات وساتي ځکه چې دغه ټولو حالاتو کې د دوی د وجود دفاعي سیستم د ماشومانو هم کمزوري ده د حامله ښځې د وجود دفاعي سیستم هم کمزوري وي او همدارنګه یو څوک چې عمر یې ډېر لوړ وي د هغوی هم د وجود دفاعي سیستم کمزوري کېږي نو په دغه ټولو حالاتو کې وایرسونه ډېر زیات فعالېږي او وجود نشي کولی چې د وایرس په مقابل کې هغه دفاعي میکانیزم په کار واچوي نو په نتیجه کې په قسم اخیسو امراضو باندې اخته کېدلی شي نو امید مو ده چې دغه ټولې سپارښتنې په نظر کې وساتي.
بله او ډاکټر صاحب موږ راپورونه لرو له ځینو ولایتونو نه چې هلته څاروي د یخ له کبله مړه شوي دي دغه راز ځینې راپورونه البته چې تر اوسه تایید شوي نه دي ویل کېږي چې شپانه هم وژل شوي د سړې هوا له کبله یعنی ساړه کوم وخت کې انسان وژني
لودین صاحب تقریبا پر منفی 15 درجه پورې په دغه څو ورځو کې زموږ ساسو په هواد کې دغه درجه د حرارت کته راغلی ده نو کله چې یو څوک د یخې هوا سره مخامخ کیږي نو په دې صورت کې زموږ ساسو وجود چې دا یو ثابته درجه د حرارت لري چې هغه 30 درجه سانتي ګرید ده څومره چې دغه زموږ ساسو بدن کله چې ونشي کولی دا خپله د بدن هغه ثابته درجه ثابته وساتي کله چې د یخ سره مخامخ شي او په دوامدار ډول سره مخامخ شي نو بیا په هغه صورت کې ستاسو د بدن ټول دفاعي میکانیزمونه او هغه څه چې مثلا خصوصا د تروقي تنفسي امراض دي یا لکه دغه چې ګانګرین مې ورته مخکې اشاره وکوله د دغه ټولو امراضو د وجې نه حتی قلبي مریضان د قلبي حملې یو ریس فاکتور په خپله سړه هوا ده په هر اندازه سره چې دا سړه هوا رامنځته کیږي په هماغه اندازه سره په داخل د زړه کې هم رګونه تقبض کوي کله چې په زړه کې رګونه تقبض وکړي بیا د زړه شرایط نشي کولای چې زړه ته هم په ښه شکل سره وینه ورکړي نو هغه ده چې د زړه په حجراتو وانساجو کې هم د اکسیجن او د غذایي موادو کمبود رامنځته کیږي او د زړه د حملې یو ریس فاکتور ډېر قوي ریس فاکتور همدغه سړه هوا هم تشکیلولای شي نو تریخ تنفسي امراض او د زړه حمله او همدارنګه دغه ګانګرین دغه ټول هغه خطرات دي چې کولای شي چې بیا دغه اشخاصو څخه چې د یخې هوا سره په دوامداره ډول سره لکه تاسو ورته اشاره وکوله نو بیا همدغسې سرنوشت سره مخامخ شي او حتی د هغوی نه ژوند واخلي نو امید مو ده چې دغه ټول تدابیر په نظر کې ونیسي په دغسې یو موسم کې چې هوا تغیر کړی وي سړی وي باید دوامداره بیرون پاتې نه شي تر څو چې خدای مکړه داسې د مرګ یا د ډېر زیاتو خطرناکو حالاتو سره مخامخ نه شي.
بله او ډاکټر صاحب د انسان د وجود د حرارت درجه تاسو هو ډیر درجه و خو د چتر مغو پورې باید وساتل سی کراکته کیږي څومره دغه درجه مغو بر انسان ته ستونزې زیږوي لته دی پلو انسان په منفی څومره درجه کې ژوند کولای سي مثلا وز د افغانستان په یو شمیر سیمو کې مثلا سالنګونه کې منفی 15 درجه هوا و تاسو هم ورته اشاره وکړه انسان په څومره هوا کې په څومره یخ هوا کې کولای سي چې مثلا کم تر کمه یو شپه تیر کې مثلا کچیرته بنديږي معلومات لته دی پلو څنګه ورکوي
نه لودین صاحب واکسین سره دی د پاره د خاص شنهسته خو دوامدار ډول سره هیڅ انسان یا هیڅ ژوندۍ جسم یا ورګان چې کولای چې وي دوامدار ډول سره په داسې یو منفي هغه کې پاتې شي. خو که چیرته مثلا هم باید یو دغسې جامې باید واخلي چې د وجود د حراره درجه د هغوی ثابته پاتې شي، هغه باید راکته نه شي. ثابته د وجود د حراره درجه راکته کېدل دا بیا د انسان د بدن د حیاتي ارګانو د حیاتي علایمو د جملې څخه دي. هیڅ وخت بدن دا نه شي قبلولی چې د هغوی د بدن د حراره درجه د خپل ثابت حالت څخه راکته شي. که چیرته راکته کېږي نو هغه ده چې دغه انسان بیا خپل ژوند او حیات د لاسه ورکوي. نو هغه څوک چې په دغه یخو ځایو کې ژوندي پاتې کېږي یوغوی داسې لباس یا داسې شی څخه استفاده کوي چې د هغوی د بدن یا د وجود دغه د حراره درجه ثابته ساتي. که ثابت یې ونه ساتي نو انسان هغه ده چې خپل ژوند د لاسه ورکوي. ځکه د بدن حراره درجه بیا هم وایمه د حیاتي علایمو یا د ژوندي پاتې کېدو د علایمو د نښو نښانو څخه یوه عمده نښه ده.
بله، یعنی داسې مشخص نه سو ویلی چې مثلا یو انسان منفی 50 درجه هوا ته ځي او سات پاتې شي یا دوه ساعته پاتې شي یخی وهي، دا هغه په دې پورې تړلی چې انسان څومره تدابیر لري په هغه یخه هوا کې.
پر لودین سیم نه داسې خاص هغه نهشته، خو په منفی 50 درجه هم یو باید تدابیر ولري. که چیرته په منفی 50 درجو کې په منفی 10 درجو کې چې تدابیر ونه لري، بدن هغه ثابته درجه چې د هغه راکته کېږي بیا هغه ده چې دغه د بدن ثابته درجه د بدن د حیاتي علایمو د جملې څخه ده، بیا نو دغه ژوند د لاسه ورکوي. که چیرته په منفی 50 درجو کې هم وي تودې جامې ولري یا مثلا نور امکانات ولري، نو هغه ده چې بیا خپل ژوند ته ادامه ورکولی شي. خو که چیرته دای تدابیر ونه لري، تودې جامې ونه لري، نو په ډېره ټیټه منفي درجه کې هم د بدن دغه درجه د حرارت تغییر کوي، نو بیا هغه ده چې دا خپل ژوند او حیات له لاسه ورکوي.
د داخله چارو متخصص ډاکټر فضل احمد زای وو.
تر دې وروسته ازادي راډیو د شپې لخوا هم واوري د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنۍ څپه 12.9 در سره یو. د ورځې لخوا د پخوا غونډې د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو کولای سي. موږ پر لنډو څپو 19.25 مترو باندې واوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو قدر منور دی فکر کو تنی کی رفتہ دا سلام منور دی کوم ز سعید یم دا علم دا څخه ملي کني ولی دا جاپان چې 1,300,000 ډالر دا علم سره مرسته کی زما دا کارکون کا دا روپو دا هغه لګون کو چا په غاړه لګشت دا وخت خمه دا هله دا چې دا مرکز خو ورسوالی ته سنه سم مراجعه وکي دا په ورسوالی کې د کلینیکو دا ځوانانو چې تکلیفونه ورته پیښې ډېر مشکلات سره مخ دي. نو دا مې پیغام دی، خدای دې وکړي زما پیغام د ازادي راډیو نشر کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. عبدالله یم د هلمند څخه په لین کې. زه د ازادي راډیو څخه دا خواهش کوم چې دغه د طالبانو سره تاسې کومه ستونزه لرئ هغه د دوی د مشرانو سره ووینئ، خپل په مابین کې چې ستاسې د دوی چې کوم مشکل دی هغه باندې جوړ جاړي ته سره ورسېږي. هېڅوک ستاسې راډیو نشي اورېدلی او بعضې خلک یې په دې نه اوري چې دا طالبانو بنده کړې، یعنې د دې اورېدل موږ ته ګناه ده. دا یو او بل موږ دغه شکایت لرو، دغه هلمند ولایت دغه د کجکي بند طالبانو اوبه رایله کړي دي، اوس څوک اوبو ته ضرورت نه لري. وطن والا دوی په ولایت کې یوازې برق او برېښنا ته ضرورت لري چې په خپل بخاري په ګرمي کې او وطاکونه ګرم وساتي. چې کله زموږ د اوبو وخت یې چې موږ کښتونه اوبه کړو او موږ ضرورت دوی بندې کړي، چې کله دوی ضرورت دوی رایله کړي، د کابل مشران او دوی هغه مشرتابه ته باید دغه غږ ورسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د ریډیو ټولو قدرمن اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه. په دې لم چې جوړ خوشاله است. زه اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه. وروره دغه زموږ جواب غوښتنه ده د ازادي راډیو د همکارانو څخه ستاسو څخه څوک چې من دلته زه غږ خاوري چې دغه زموږ غږ یو تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي. دا زموږ غږ نشر کوي. دغه زموږ په واشیر ولسوالۍ کې د درې څلور میاشتې کېږي چې وحشي حیواناتو ډله پیدا شوې ده چې د څوک څوک وایي شرمشان دی، خو خاص پېژندل شوي نه دي چې 10-15 تر 40 پورې داسې تعداد لري. څوک څوک وایي نه سپیان دي، وحشیان سپیان دي، خو پر هر سمه چې راغلی پر هر کور پر هر ځای کې دغونه زیانونه خلکو ته رسولی. تقریبا د یوه مالدار دوه میاشتې مخکې تر 300 زیاتې میږې ورڅخه وخوړلې، او د بل د یوه سلنده څو ورځې کېږي چې اتیا دانې میږې خوړلې، او نور داسې پر غویانو په ځنګلو کې چې یا داسې پر دښتو باندې چې غویان یا همداسې نور دغه خره او یا پر دښت باندې ماشومان چې مالونه ګوري دا هم له منځه څخه وړي چې پر هر کور باندې د شپې راغلي په هغه کلي کې سپیانې اته تر دې پورې چې څلور دي که پنځه سپیانې زموږ په خپله سیمه کې د واشر په سیمه کې خوړلې دي. دلته په لادې دغه سیمه کې شته د سپیانو د حیواناتو دا خو لا دورې شته. یو تر څنګ یو ماشوم چې د نږدې د نو د لسو یوولسو کلونو په شاوخوا باندې یو ماشوم یې پر دښت باندې چې هغه د پارسله سره هلته خپله هغه وسپنې چلولې بیا دا خرڅولې پر دښت باندې یم خوړلې چې یو لاس یې خوړلې ورڅخه د خپله وژلې او زخمي کړې او نور داسې په وینو رنګ کړی و. خو بیا خلک ورباندې راغلي و، یو موټر والا هغه ورڅخه خلاص کړی و چې هغه ورباندې راغلی و، نو بیا هغه لیویان ورڅخه ځغاستلي و. زموږ غوښتنه دا ده چې دا موږ ته دا حکومت وایي چې د طالبان وایي چې موږ ستاسو امنیت ساتو. دا زموږ امنیت ولې نه ساتي؟ دا درې میاشتې کېږي چې دغه لیویان یا دغه ډله د حیواناتو ډله ده چې دغه ډله زموږ په سیمه کې ستا چې د خلکو یې مالونه لوټ کړه.
السلام علیکم، زه د پکتیکا د ولایت سروبي د ولسوالۍ خانی کلا زه خبرې کوم. زما د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. زما پیغام دا د وروڼو چې دلته مرستې راغلې وې، ټولو هغو خلکو کارټونه واخیستل چې مستحق دي مرستې نه وو، او ټول اوباد وو. او زما د ازادي راډیو نه کارکوونکو څخه دا خواهش ده چې د موږ اواز لوړ پوړو چارواکو ته ورسئ چې د کښتونه مستحق دي مرستو خلکو ته ورکړي. رای دې سي احاطې دي وکړي، ټول اوبادان اخیستي دي، رای دې سي ودې ګوري. وسلام.
السلام علیکم د ازادۍ رادو کارکوونکو ټولو ته سلامونه کوم. الله دې وکړي چې موږ سلامونه قبول کړي. وروره ما ډېر پیامونه تاسو ته پرېښودل، خو متاسفانه نیما یو پیام هم تاسو شیر نه کړو. له امریکایانو سره م کار کړی ده، وعدې یې راکړي دي چې دا پیټو داسې سو پیټو هسې سو. بیا خصوصا د ډی اے کمپنۍ سره، ډی اے کمپنۍ سره مونږ کار کړی خو مونږ یې په تنا پرېښودل، دوی وتښتېدل لاړل.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دی ازادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلام سلیمان ناشنا یم د پکتیکا ولایت څخه، مرکز شرنی څخه تاسو سره خبرې کوم. محترمه، موږ یو څه مشکلات لرو، په مشکلاتو باندې ټول خلک خبر دي. زه د تیر نظام د ملي اردو سرتیره یم، اوس مهال په پکتیکا ولایت کې یم. وضعیت هم ډیر خراب ده، اقتصادي لحاظ هم خراب ده، او کار روزګار مو نشته. نو که څه همکاري او څه هغوی او موږ سره یې کولای شئ، ډېر مهرباني به وي په درنښت.
السلام علیکم، ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه، نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. وروره، د ازادۍ راډیو زموږ داسې روږدي شوي وو لکه یو نشهیي چې په نشه روږ دی، او هېڅ امکان نه لري چې موږ دا راډیو ونورو. والله زه خپله وانې بېخي، حتی دا چې د نیمې شپې پورې به ورته ناست وم او هغه راډیو اوس بنده شوې ده. دلته کنړ کې صحیح کار نه کوي، نه په اف ایم کې کوي، نه په میډیم کې کوي، نه شارټ کې، په یو شي کې نه غږیږي. ډېره زیاته ضعیفه ده کنړ کې، نه پوهېږم چې څه چل دی. که تاسو زما دا پیغام واورئ او په دې باندې بېرته کار شروع کړئ، او د عقلن چې دی شارټ کې خو راته جوړه کړئ چې شارټ کې خو برابر شي چې موږ یې اورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زن اعظم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. موږ طالبان د حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې د ازادۍ راډیو څپې دې پر بندې لکې. موږ دې څخه ډېرې ښه ښه ګټې پورته کولې، ډېرې ښه ښه خپرونې درلودلې. نو موږ د طالبان د حکومت څخه دا غوښتنه چې د څپې دې لکې. وسلام. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته نیکې ایلي تاوده سلامونه وایم. زه صبرګل د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ څخه خبره درسره کوم. وروره، زموږ په وطن کې یوازې زموږ په ولسوالۍ کې یوه شبکه کار نه کوي. نو زما د مخابراتي شبکو مسؤولینو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته یو شبکې انتنان راوړي، خدیه راوړي. نو دلته یوه شبکه کار نه کوي. موږ چې دا واټسپونه د واټسپو کار اخلو، هغه د وای فای څه کار اخلو، د کاسیمو ایښی دي. نو دلته هېڅ شبکه کار نه کوي. نو زما د مخابراتي شبکو خو مسولین څه دا غوښتنه ده چې موږ ته یو شبکه په اړه کې
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201. شمیره بیا تکراروم 00420211420201.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
I'm not afraid of the dark.